یارانو مشال د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدون کو السلام علیکم قربا موز نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ململه روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې درې ورځې نړیوال سیمینار شو چې پکې د لرو بر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملمه مو د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب دی. په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی و. وروسته راته په خبرونه کې د افغانستان او د پېښور د دوو پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزي نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو. خو د دغو خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړی او خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نه وکړو. عارف صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم، ستړي مشئ.
خوشاله اوسئ، شکریه ډېره مننه چې زما د غوښتنو ته راوبللو.
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. او زمونږ همکاران چې په کوټه کې هغوی خو پوره ستاسو د اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په د هغې ویډیوګانې موږ ته راستولې، مشال رډیو د لارې همدغسې غږونه د پوهانو راپورونه په لیکلې بڼه دغه هر څه د مشال رډیو اورېدونکو په تېره اونۍ کې لوستي اورېدلي دي او کتلي دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو.
بالکل صحیح.
نو خیر محمد عارف صاحب، پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیات اندازه کې ملمنو پکې ګډون وکړ. اوس به ملمانه له خیره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ د خو به آسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتانه وایي که نه، وایي د اخلاص بیړۍ همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ د لر او بر پښتانه راوغواړو، او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه که په لر کې دي که په بر کې دي، چې څورو مسایل دي، څورو پیښې دي، پر هغه باندې وغږیږو. او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د افغان چې د یو کام سترګې وي هغه پر دا وغږیږي، یو داسې موقع په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو، بې سواد ورځ حقوق او دربدریانې، د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق کم شي او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښه له کومه ځایه ده، راپېښه ولې ده، او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولی شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو. او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوی، مېلمانه هم رالو، هغو خپل خپل احساسات او جذبات له موږ سره شریک کړل، او په هغه باندې تر ډېر حد پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز تر یو منزله پورې
عارف صاحب. د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه، جهانیت، ستونزې او امکانات، ادیبانو لیکوالو زیاتره کومې ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان، شاعران دوی د کومو ستونزو ننګونو سره مخامخ دي؟
بهرحال په دا اعتبار خو ستونزې بېخي ډېرې وې که نه. یوه اوله ستونزه خو دا ده چې زموږ په لیکدود کې فرق دی. موږ تر اوسه پورې هغه په لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه. کله کله املا ته لیکدود وایو، کله کله املا او لیکدود یو ګڼو، دا فرق. او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي، څه نوم نه ولیکل شي، یوه موضوع دا وله. بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی. په دغه دور کې موږ پښتو تر کومه ځایه پورې رسولی شو؟ موږ د ترقي یافته قومونو په کتار کې په څه ډول درېدلی شو؟ موږ پښتو چې له کومو ستونزو سره مخامخ ده هغه څنګه له دې ډګر زه ایستلی شو؟ دا او بیا دا کم کم امکانات چې موږ په داستان ژ فرونا کې د امکانات ولټو چې دا ستونزې دې د بنیاد دا دی او باید موږ دا وکړو. نو دا نه بشمیر ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وو مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزو باندې وژغېدل، د کلچر پر ستونزو وژغېدل، پر فلمانو وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې. زما خیال دا نو نه چې هر اړخیزه جایزه څومره ممکنه وله هغه په دا سیمینار کې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. عارف صاحب چې امکانات لرو که نه، ستونزې خو ډېرې لرو، څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کې د جهانیت کې موږ د خپله ژبه ورګډه کړو، ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو، څنګه کولی شو د خپله ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره وکړه دغه حل کاند؟
اول خو مسله دا یوه ډله چې وایي که نه وایي نه امکان کفر دی، او هغه چا هغه انګریزي لیکوال چې ویلي وو که نه چې ځای په ځای جمود چې دی که نه، نو دغه د ځوان نښه ده. بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت ولو هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیرې شو. او یو ګوازه صرف یوه اشاره درکړم، اوس په دې سیمینار کې د رابطې دپاره د یو ویبسایټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کېږي چې دا ښکار دی، دا څنګه کېدی شي، دا ستونزه ده، د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړه، په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی وو، له کابل زه غفور لیوال صاحب وي، او له کوټې زه ډاکټر نصیب الله سیماب وي، له پېښور زخه د پېښور یونیورسټي د پښتو اکاډمۍ ډایرکټر چې دی نصر الله وزیر وي. نو موږ به ویب سایټ به جوړوو، خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سهار هم مستاس له ښار د بوریوال کاکړ یو پیغام وي چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویب پاڼه جوړه کړې ده،
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده. نو زما دا یقین دی دا نورې ستونزې چې دي هغه بالکل دغه نوم نه دي
انشاءالله. پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي، دغه ستونزې به هوارېږي، دغه امکانات په لاس ته راځي. عارف صاحب تاسو راسره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې. عارف صاحب تاسو سره وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي. مخکې موږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی و، تاسو چې کومه جرګه ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم دې خبرې مو کړې، دا به مو اورو. عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ، بېرته تاسو سره ځو. راځئ ملګرو، د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې موږ خبرې کړې وې، هغه اورو. محترم لیوال صاحب، د کوټي اوسنۍ کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپیخ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بسونه خو به پی ډیر شوي وي، تاسو د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ؟
دا کانفرنس بزګانې لاسته راوړنې درلودې، یا تر هر څه مخکې دغه د بېلابېلو پښتون مېشتو سیمو د فرهنګیانو راټولول هغه هم په دې تعداد کې، او بیا هم د باصلاحیته کسانو په ګډون. زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و لیدل شوی. کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مدرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي. موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو، بحث پرې وشو، او د لومړي ځل لپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه، مشاجره او نقد او کره کتنه هم پکې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکله مخکمه لوستون کو او چورین کو ته وختنه شوی و چې په یو ټاکلو موضوع باندې دا خبرې وکړي چې دا د وی دی علمي او تحقیقي کار نتیجه وي، یعنی هلته ویناو ډېرې نه وي بلکې تیزیشونه مطرح شول، یوازې د سرسري ویناو پر ځای لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو چې فکر کوم دا پخپله یو غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو، یعنې پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې، او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه، سیاسي ګوندونو پکې ګډون درلود. اما علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې، بیا د ژبې تر کروالي تر رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي، دغه ټول مسایل په تو وڅېړل شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحقیق بس
خپل لاسته راوړل. لیوال صاحب، دا ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غني کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي که په دې کې د نورو علومو ماهرین دم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
اگر د ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو، او جالبه دا وه چې دوی په ډېره مینه تر اخره پورې به ووامالته. یو شمېر ګډونوال خو چې څوکۍ نه شوې موندلی، چې د تالار چار ګرده په دې لارو ولاړو تر اخره پورې، او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین علاقمندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولی، یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کېږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي آثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام دپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو دپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به د انتباط یوه جرګه وي. زه دا فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نوره هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په اته خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه نه څنګه راوباسو د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابر کو، چې هغه لوستونکي چې په نورو هیوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسی نه لري، چې د پښتو آثارو نه به برخې پاتې نشي.
هو، جالبه دا ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی و، ښاغلی احمد ولی اڅکزای، د یو په ژبه پورې پرزنټیشن درلود چې څنګه کولای شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوي ټکنالوژي او د کمپیوټر، د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو، عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو، آنلاین قاموسونو او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده، پر دې هم خبرې وشوې، او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډیره مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړي چې دا سیم سو ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دی په پر لپسې ډول ونیول شي او د راتلونکو کانفرنس په اړه څه معلومات راکړي.
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې په ټینګار وشو هلته. یو دا چې نوازې داسې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتونمېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې. بلکې یو بله مسله چې هلته په ټینګار شو هغه دا دی چې موږ باید بل ځلې په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو.
یعنې
موږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځلې باید موږ دغه پرمختګونه وشمارو او هغه ستونزو خنډونه چې دي هغه بیا د هغو د رفع لپاره بیا کار وکړلی شو. یعنی یو متداوم مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار وشو.
د لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي اوریدونکو نن تاسو په یارانو مشال پروګرام کې د پکوټه ښار کې د سپتمبر د 12 نه 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو د لارو بر پوهانو پکې ګډون کړو دا غي په نتایجو باندې غږیږو. وروسته به درته د پیښور د پیژندل شوی لیکوال عباسین یوسفزی خبرې هم دراورو. خو موږ سره له کوټې نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه میلمه دی د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه په هغه کې یوه خبره دام وه چې لس کتابونه چاپ شوي د دې سیمینار په ویاړ. دا چرته چاپ شوي او لیکوال یې څوک وو؟ که دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
ډېر مننه. لس کتابونه موږ اول خدا کوشش وش موږ شل کتاب چاپ، خو متاسفانه ځینو ملګرو دا نومونه کتابونه موږ ته راولېږل چې هغه یې ور چاپ شوي وو، په هغه کې لږ لږ دې اضافه او تعریف کړی وو. نو موږ هغه کتابونه له منځه وویستل، موږ ته صرف لس کتابه پاتې شول. دا لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه کې پخپله د غفور لیوال صاحب لیدلوری و او د حبیب الله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي. زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو ډېر ښه لیکوال و، زما په خیال چې بلکې ملنګ نومنه سړی و، چې هغه د هر څه ډېر بالاتر سړی و، یو نظریاتي سړی و، سائیں کمل خان. نو د سائیں کمل خان یو کتاب وی د ډایلاګ ز پلاتو پښتو ترجمه کړی و، د پلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و. او د احمد ولی اصغری قاموس وی، د رشاد صاحب یو مکتبی قاموس وی. مجموعی طور باندې موږ لس کتاب د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي ادبیات کې دا ساتیر و تلمیحات دا نوم و، اگر دا شیز نایاب کتابونو چې بلور چاپ شوي هم نه و او په مختلفو موضوعاتو باندې و. او دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل.
عارف صاحب
دغه هلته ټول تقسیم
توضیح وکړل. عارف صاحب، په دغه درې ورځني سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې، د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په دا اوله دا شوسل د ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه.
بله،
ځینې ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درستو. او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راوستل شي، چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي، هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پورې راورسوي، چې موږ یې چاپ کړو. انشاءالله موږ دا اول هم فیصله کړې وه دا مقالات به موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټفارم زه چاپوو چې او خپل کام ته به وړاندې کړو. ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد وي، هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ د لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي، نو هغه به یقیناً موږ پښتانه کام او زلمیانو ته وړاندې کړو.
مننه عارف صاحب، تاسو را سره اوسئ. لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د عباسین یوسفزی صاحب سره هم خبرې کړې، عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د عباسین یوسفزی صاحب خبرې واورو.
عامر صاحب، موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تللی شي چې کوم عام اسلام بچو تا مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شي، د کوم وطن دفتري او روزګار ژبه ټولنه چې خوي یو هغه تعامله مخوره نتلی شي. د هغې مثالونه زمونږ سره موجود دي چې هغه چین دی، جاپان دی، فرانس دی، جرمني دی، ټول یورپ، امریکا. دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي، د هغې د کار روزګار ژبه، د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده. نو مونږ هم دا یقین لرو چې یاره د دې نه بغیر د ترقۍ امکان نشته. نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي، دا کله په کابل کې کېږي، کله په پېښور کې کېږي، کله په کوټه کې کېږي، او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي. او د دې ټولو غږ دا یو دی، زمونږ چې بچو ته دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، زمونږ په دفترونو، زمونږ په بازارونو کې دې خپله ژبه وچلولی شي، او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري چې هغه روم دې راتلولی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي، دا د ژبې دپاره ډېر خیر راوړي. زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي، نو هغې هم د دې انداز نه، د دې سوچ نه، د دې غږ نه خبر شي. نو زه دا ګڼم چې کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري راشي، نو هغې به ډېره ښه نتیجې مخې ته راځي. لکه څنګه چې پښتو چې د فرمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران رابللي وو، ماهران رابللي وو، په هغې کې دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې، د پښتو ژبې او میډیا، د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې.
واسین صاحب، یو تپوس بل هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نوی چې کتاب چاپ کی، یا کتاب چاپ کی، داسې ځینې خلک لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرڅیږي. په دې باندې عمومي سباس وشو په غونډه کې، یا روسته تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډه کولې، په دې باندې د خلکو نظر سوچي څنګه کولای شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅي.
غلم نجیب عمر صاحب چې زما خپل کتاب خو یو کتاب میں پر شلو کالو کے لس ذلا چاپ شعر ہے، بل کتاب میں کو ہوا تک کالو کے تین ذلا چاپ شعر ہے. زه دا غنم چې په ښه ډول باندې کتاب لیکلان شي ولسته، نو هغې قبلی بله دا ده چې شاعران ادیبان چې دوی خپل کردار، خپل شخصي د قید قام لپاره، د قام د چاتو د امیدونو په رڼا کې پاک ساکو ساتي، او د هغې زړه په ځان مین کی. زه دا چې د پرانو پښتو کتاب خرڅي ګم لیکوالانې هم اخلي، عام ولس هم اخلي، او په خلکو کې د دغې تند شته زه ګڼم. خو البته دا ده چې زمونږ د خپرونې ادارې چې دي هغه لږې کمزورې دي، او د هغې وجه دا ده چې په افغانستان کې خو حالات تر ډېره حده ښه دي، تعلیم په پښتو کې دی، نو خلک د پښتو ژبې کتابونه ډېر اخلي. دلته چې دی زمونږ په سیمه باندې، نو په دې کې تعلیم په پښتو کې نه دی، او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه، نو هغه نه عملي شوې نه ده، کار پرې روان دی. نو د دې وجه نه دلته د پښتو د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی ځان سره د ژبې معیانان راوړي، چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي، نو هغومره به د ژبې معیانان او د هغې هغه دایره ورو ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا ګیله به بالکل ختم شي چې خلک دا وایي چې د پښتو کتاب څوک لولي. دا هو شرط دا دی چې په شخصي او دولتي ټولو ښوونځیو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه په لومړۍ مرحله کې سمدستي روانه شي، نو د پښتو معیانان به انشاءالله چې بیا کم نه وي.
د لیکوال، شاعر او د پېښور پوهنتون د استاد واسین یوسفزي څرګندونه مو اورېدې. او خیر محمد عارف صاحب، ډېر هیله مند او واسین صاحب وایي چې پښتو کتاب خرڅيږي، خلک یې اخلي، تاسو سره اتفاق لرې؟
یقینا. خو زه لږ د واسین صاحب خبره کې اضافه کول غواړم.
بله، مهرباني.
چې د کتاب کپلان سم د واسین صاحب خبر جلا شخصیت دی، او د میډیا لاریم، د ادب لاریم، د خدمات لاریم. دلته یوازې موږ ته ستونزه دا پېښه ده که نه، چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال چې د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي، په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې هغه د وړاندې کولو سبب وي. خو دوی دا کوشش کړی چې پرله پسې او کتابونو ته دوام ورکړي، چاپوي او بیا دا ګیله م کوي. موږ یو نظر لرو، هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي. دا کتاب کې لږ داسې مواد وي چې هغه د خلکو ذهني روزنه هم کوي، هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ورپه ګوته کوي، هغه په خلکو کې یوه نوې جذبه ولوله هم راپیدا کوي. نو هغه کتاب یقیناً نه پاتېږي. تر دا ځایه خو د عباسین صاحب په حق کې هم چې د ده خبره بالکل صحیح ده، خو هغه خلک دا معیار نه ساتي، صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه. نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي، او هغه بیا ګیلمن نوم وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو، نو د یوه کتاب نوم وي ما واخله، هغه تنزن چا ورباندې شي ول ما زه خدا شعر نوم هم یېر دي، یا دا کتاب متن نوم راځېر دي، خو نوم یې دا وو چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخلي. نو یقیناً پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دوره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره په خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مبین ته را وړي چې په هغه کې څه دا نوم نه شاني،
نوې خبرې پکې باید. مننه عارف صاحب، کور مو ودان. زمونږ
د نوې تجربې چې د خلکو
دا غوږ استفاده وکړي. ډیر عارف صاحب ډیر مهربانه، موږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واغسته. د موږ پښتنې د اوریدونکو پښتنې مو جواب کې کور مو ودان
خبر دا غسته په خپل باندې ستیل لاري کول غواړم.
مهرباني.
هغه دا هغه شاید مل بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې له موږ سره چار چا برخه اخیستې ده، هر څوک چې دي له هر ځای چې دي، موږ د هغو ټولو شکریا ادا کوو. او په دغه کنفرنس کښې له موږ څه غلطیانې شوي، له هغه ټولو ملګرو او برخه اخیستونکو زه بخښنه غواړو. انشاءالله ولادي زموږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپلو غلطیانو ازاله وکړو.
ډېره زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده. قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې، دوه قراردادونه پکې داسې وو چې په هغې عمل مونږ ټول کولی شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي، او بله دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته هم د تعلیم موقع ورکوي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عملو کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکوي. الله پامه.
ریڈیو دا